د مشال رادیوی مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
د مشال رادیوی مجله گل گل اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي په روانه خبرونه کې د افغانستان او پښتونخوا وروستیو کلتوري پرمختګونو ته کتنه کوو. دواړه سیمې د لرغونی تاریخ او کلتور څخه برخمنې او بډای دي. وروستیو جنگونو او ناخوالو که څه هم کلتوري او ادبي فعالیتونه اغیزمن کړي دي، خو بیا هم کیسه په مخ روانه ده. چاوي چې د عشق خبرې ګرانې دي، گرانی خو مینو تا آسان دی. پا روان خبرونه کی با واره سیلانیانو بیا سوات تا مخا کردی، خو پا دیل رکی خندونه هم شتا.
پا بل ارز دا کوریا سیانو چه آغا پا اسلام آباد کیو آغووی چه را من کلا اخبار که دا خبر وقت نمون دیر خوشحال شو امون دا پروگرام جون کو چه را من سوات تلات شو دا بدا مرغ دا شو چه کلا درگی تا آغو راور سی دونا فوجیانو آغا واپس کن.
لافغانستان نورو حوادونو تا دا تلون کو پنا غختون کو پاڑا دیو فلم راپور لرو.
نیمای پیسې نش پر اورم سما ده او نورې په کله چې به بهتره وي.
یو ناو نیډ ټو پی می ټو ګیټ ټو استرالیا.
ما مو سره څوک راست نه کوي
تر هغه وای مونږه سره یاته زو.
د کوهینور غمی په سر لا ولاړو شو تازه ناندره یو مخبرو کونړ کې یو پرتمنې مشاعرې ته سر ورخ کرا کو. د فراه ولایت د ځوان شاعر اغا نور دلسوز خبر یو شعرونه هم اوریدل شي.
خلاص کاله کې چې زه رسمي د شعر او ادب دنیا ته راغلی یم. زما دوه کتابونه چاپ شوي چې یو غمزپل زړه نومېږي او بل سپېڅلې ملغلره.
په خبرونه کې نور کلتوري او ادبي مواد او موسیقي هم لرو. بدرګه مو کړئ راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. سو کال وړاندې سوات ته وسلوالو له لاسه دومره ځپل شو چې خپلو خلکو ترې هم کډه کوله، خو اوس چې حالات مخ په ښه کېدو دي د نړۍ سیلانیانو بیا دغې تاریخي سیمې ته مخه کړې ده. خو د سوات د هوټلونو د اتحادیې چارواکي وایي حکومت د سیلانیانو د امنیت د ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي نه دي. په سوات کې د بودایي مذهب او د نورو مذهبونو سره د تړاو لرونکو د پام وړ توکي او مقدس ځایونه شته چې د نړۍ سیلانیان یې لیدل غواړي، خو آیا دا کار شونی دی؟ د شاهین بنیری په راپور کې به تفصیل واورو.
په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي د حکومت لخوا په بهر ملکي سیلانیانو د بندیزونو پورته کېدونو وروسته ډېر سیلانیان د سیمې د ښایست او تاریخي آثارو د لیدلو لپاره راتلل غواړي، خو په سیمه کې د امنیت د غیر یقیني صورتحال او اسانتیاو د نشتوالي له کبله سفر ته زړه نشي ښه کولی. د سواد د هوټلونو د اتحادیې یو مشر زید خان وایي روانه ونه امنیتي ځواکونو د درګې د امنیتي پوستې نه یو شمیر بهر ملکي سیلانیان ستانه کړي دي.
مخکې دا خبر راغی د زنجیر منستې نه زیارت ته کې وپار نه راځي چې موږ ګورو درګې نه داری پرپورټ راغی چې ډېر کسان لاغې نه واپس کوي. چیرې موږ داسې پلان نشته موږ نه پریږو پار نه یو گروپ راغی هغه هم په سکیورټي کې راغی.
ځایی خبریال فضل خالق وایي د جنوب مشرقي ایشیا سیلانیان په سوات کې د خپلو مقدسو ځایونو د سیل ډېر لیواله دي، خو سیمه کې د امنیت غیر یقیني صورتحال او دلته د اسانتیاو کمی د هغوی په لاره کې دیوال دی.
بابل اورز د کوریا سیاحانو چې هغه په اسلام آباد کیو آغووی چیر منگ کلا اخبار کی دا خبر وقت منگ دیر خوشحال شو منگ دا پروگرام جون کو چیر منگ سواد تلات شو دا بدا مرگ دا شو شو چی کلا درگی تا آغو راور سی دونا فوجیانو آغا واپس کن پا دی مای منگ نپویگو چی کدل تا امنی او دل دینا دا انوسی آغا شرط چوت کرے شوی. نو بیا خدا خبر دا چی هر سڑی راتلی شی دا سڑی سر پاکستان کی دا اوسیدو یا دا راتلو میزوی
د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ د ودې د ادارې د بهر ملکي سیلانیانو د مرستې د څانګې مشر علي سید بیا وایي سوات ته یوازې د هغه بهر ملکیانو په سفر بندیز اوچت کړی شوی دی کوم چې د سیلګرۍ ویزه لري. د دې نه علاوه نور بهر ملکیان به د کورنیو چارو د وزارت نه اجازه اخلي. نوموړی زیاتوي
دا ټورست بغیر د NOC اخیستې
سوات تتلی شي، هغه ویزا د ټورست ویزا یا ویزټ ویزا، بزنس ویزا نه، این جی او ویزا نه، هغه لپاره بیا این او سی ډېر ضروري ده. اوس پورې د تایلند ګروپونه تللي دي، د بریټیش جاپانیانو ګروپ تللی دی. دا تقریبا چې کله نه دا ریسټرکشن ختم شو فار ټورست، زما خیال دی تقریبا 7 نه 10 ګروپونه ویزیټ وکړو.
سواد د خیبر پښتونخوا سیلاني سیمه ده، دغلته د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د سیمې د سیلګرۍ صنعت ته ډېر زیان رسېدلی دی، او د دې صنعت سره تړلي په زرګونو خلکو روزګار بایللی دی.
زموږ بل راپور هم د سواد د لرغونو آثارو پورې تړاو لري. د بودا د پخو یو لرغونې ډبرین نقش چې له پاکستان امریکا ته په قاچاقي ډول وړل شوی و او تمه کېده چې څه د پاسه $1 million قیمت وکړي، د امریکا حکومت پاکستان ته بیرته ورکړی دی. یو جاپاني قاچاقبر د دغه مجسمې د غلا کولو تور 13 میاشتې امریکا په یو عدالت کې ومانه. په دې اړه د ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د لیکنې تفصیل له هارون باچان اورو.
د بودا د پخو دغه ډبرین نقش چې بودا پادا نومیږي، لسیزې مخکې د پاکستان له هغه سیمې چې لرغونی بودایي آثار پکې موندل کیږي غلا شوی و. د نیویارک یو عدالت په هغه ښار کې د پاکستان سفارت یو چارواکي رضوان سعید شیخ ته دغه مجسمه سپارلې. شیخ ویلی مخکې له دې چې دغه مجسمه پاکستان ته ولیږي، ښایي هم په نیویارک ښار کې یې نندارې ته وړاندې کړي. د زیاته کړې بودا پادا 500 پاونډه وزن لري، او دا چې ډېر خوخت چې د پاکستان د کلتوري ورثې یو مهم توکي ورته په لاس ورکړل شو. د تاتسوزو کاکو په نوم یو جاپاني قاچاقبر چې د بودا دغه مجسمه نیویارک ته د خرڅلاو لپاره رسولې وه، د عدالت پر وړاندې د خپل جرم په منلو سره $15,000 جرمانه ورکړې او په خپله خوخه له امریکا وتلې ده. دغه جاپاني کس ویلی پوهېده چې دا مجسمه د خیبر پختونخوا د سوات له غرنۍ سیمې څخه په 1923 کال کې وستل شوې. د زیاته کړې که له یوې خوا یې غوښتل چې د بودا دغه مجسمې د خرڅولو په ترڅ کې ډېرې پیسې لاسته راوړي، نو له بلې خوا دا ویرې هم ورسره وه چې که دا لرغونې مجسمه په پاکستان کې پاتې شي نو ممکن تاوان ورته ورسول شي. لیکنه کاږي په ملګرو ملتونو کې د تعلیمي او کلتوري چارو د پرمختیا ادارې یونیسکو څه باندې 11 مخکې د خیبر پختونخوا په سوات او نورو سیمو کې چې بودایي آثار پکې موجود دي، دغه ورثې د حفاظت لپاره د امریکا په مالی مرسته یو پروګرام پیل کړی دی. په لیکنه کې د پاکستان په هزاره پوهنتون کې د یو استاد پروفیسر محمد ظاهر په حواله ویل شوی، په 2009 کال کې چې په سوات کې د طالبانو نفوذ زیات شوی و، د پاکستان حکومت پلان درلود چې په سیمه کې موجود تاریخي آثار خوندي ځایونو ته انتقال کړي. ظاهر زیاته کړې په غربي او د جنوب ختیځ آسیایي هیوادونو په بازارونو کې د بودایي هنري آثارو طلب د دې لامل شوی چې دغه لرغونی توکي دغه ځایونو ته قاچاق کړل شي. لیکنه زیاتوي د جاپاني قاچاقبر له نیول کېدو 4 ورځې مخکې هم د نیویارک ښار پولیسو له هند څخه پټې کړل شوې 2 لرغونې مجسمې په خپل قبضه کې واخیستې.
عاشر عظیم پاکستاني نژادا کاناډایي فلم جوړونکی دی. که د پاکستان د تلویزیون یو پخوانی ډرامه دوه اچھا کتلې وي، نو د عاشر عظیم له نامه سره به خامخا آشنا وي. دغه ډرامه د عاشر عظیم پر کیسې جوړه شوې وه او د پکې مخکخ رول لوبولو. نوموړی چې په کوټه کې زو کړې تر ډیرو کلونو په کاناډا کې استوګنو او اوس بیرته هیواد ته ستون شوی، او د مالک په نوم یو سینمایي فلم یې جوړ کړی چې ناندرې یې راپارولې دي.
میں محمد محسن پاکستان کا شہری، پاکستان کا مالک ہوں، یہ زمین، یہ لوگ میرے ہیں.
د پاکستان مرکزی حکومت په سینماګانو کې د دغه فلم په خپراوي بندیز لګولې، خو د پښتونخوا حکومت وایي دغلته په سینماګانو کې د یاد فلم په خودلو هیڅ ډول بندیز نشته. د مشال خبریال سراج ظهیر پر راپور لري.
مالک ملازم کو دھمکی نہیں نوٹس دیتا ہے.
کسه هم د پوز د ځوانانو او سیاستدانانو په کردار باندې د ډرامو د نامتو اداکار عاشر عظیم د اردو ژبې فلم مالک په خودلو باندې وفاق بندیز لګولې، خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دې فلم کې د کرپشن یا د درغلیو پر ضد اواز پورته شوی، نو دوی ورته د خیبر پښتونخوا په سینماګانو کې د خودلو اجازه ورکوي. یاد دی چې یاد فلم د رواني میاشتې په 8 نیټه د ټول ملک په سینماګانو کې نمایش ته وړاندې شوی و. د کومې وروسته چې په 20 اپریل وفاقي حکومت پدی بندیز ولگو او تور یہ پوری کروچی دی فلم کی دی جمہوریت اور ریاست پر ضد خبری شوی دی. کلچی مشال ریڈیو دی لڑکی پو اسلام آباد کی دی مرکزی سنسر بورڈ دی چیئرمین مبشر حسن نو پختل نو ہاغاوی چی دی فلم باندی دولس لخوا یوش میر شکایتونا راغلی وو چی پکی ویل شوی دی چی پدی فلم کی پختانہ او سندیان پنخ کڑے شوی دی او دا چی دی کی دی سیاست دانانو کردار کشی ہم شوی نو دوی دی وفاقی حکومت پو حکم باندی پدی فلم بندیز ولا کو
جو ہمارا موشن پکچر آرڈیننس 1979 اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے
دی وئی چیز منکم موشن پکچر آرڈیننس کا نور لسوا نہ ہاویا یم دے پہاگی کی خکاری لکلی دی چیو فلم سنسر بورڈ پاس کڑے ہم وی او ہاغه پٹول ملک کی خود لکی گی خوچ دولس نہ خوا پر شکایت راضی نہ پہاگی وفاقی سنسر بورڈ دے ایکشن اگستو پابندے نہ دا فلم من سنسر ہم کڑو او سرٹیفیکیٹ مورتا ہم ورکو او پٹول ملک کی ددی نمائش ہم روان ہو خودی دوران دولس لخوا منگتا ددی فلم پر ضد شکایت رتل شروع شو او چکل دا ډیر شو نو منگ پا دغ بنیاد دا قانون ترلان دی ددی پر ضد کاروائی وکڑا
اس کے خلاف ایکشن لیا
پدی اڑ چ مشال ریڈیو دا فلم مالک دا ڈائریکٹر پروڈیوسر او اداکار اشر عظیم سر رابطہ وکڑا نو فقط دا او ایل چی دوی تا دا وفاقی حکومت لخوا خطر آغلے خود بھی پدی ندی خبر چی پا فلم یہ ورلا ولی بندیز لگولے مشال ریڈیو چی پدی اڑا دا اردو او پختو فلمونو او ڈرامو اداکار فردوس جمال نو پختل چی پا پاکستان کی دا فلمونو دا سنسر کی دو معیار او پیمانہ صدا نو هغه وی دلته یوازې ذاتی ګټو ته قتل کیږي او هیڅ پیمانہ نشتا نو موري وی
ګور دا غي لوی جمله دا غي فلم چې زه د ملک چې کم ده اوسی دن کې ما او زه د ملک مالک ما نو مونږ ټول د ملک مالکان یو نو دا خبره جوړه چې کم حکمرانان دي ځان د ملک حکومت غني او مونږ عوام چې کم ده او ولس چې کم ده هغه خپل غلام غني هغه وی چې دا څنګه د ملک مالکان شي مالکان خو مونږ یو
درسنیو په وینا محبوب عالم نومي وکیل په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړې دی چې په یو فلم د بندیز لګول او اختیار یوازې د سنسر بورډ سره وي او د وفاقي حکومت سره نیغ په نیغه په یو فلم د بندیز لګول او اختیار نشته نو باید چې دا فیصله ناقانونه وګرځول شي
د فلم په نړۍ کې پاتې کیږي د استرالیا د کډوالو د چارو ادارې په دې وروستیو کې یو فلم خپور کړ چې ورکی د هغو افغانانو کیسه راخستل شوې چې د خ خوندي او هوسا ژوند په تکل کې نورو هیوادونو ته مخه کوي د افغانستان خلک له تیرو څو لسیزو په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي خوس مهال دوی ته کمه پاملرنه کیږي ځکه چې د نړیوالو پام د سوریې عراق او د نور هیوادونو کډوالو ته وړیدل دي زموږ همکار احمد شیبر د مهاجرت فلم په اړه راپور درته وړاندې کوي
نیمه پیسې نش پر اورم سما ده او نورې په کله چې به بیرته راځم
یو ناو نیډ ټو پې می ټو ګټ ټو استرالیا
موږ سره څه پرسته نه کوي
تاریخ دی وای موږ استرالیا ته ځو
دا د مسافرت په نوم دغه فلم یو برخه ده چې د استرالیا د کډوالو د چارو ادارې جوړ کړی دی دا فلم په درو هیوادو افغانستان مالیزیا او انډونیزیا کې ډک شوی دی
دلته رسیدو لپاره موږ هر څه لاسه ورکړه ازمن کلار له بهرنیانو سره د ترجمان په توګه کار کوو هغه د طالبان له خوا ووژل شو موږ باید هم د خپل ځانونه ووژنه کړنه نو تاسو موږ بیرته لیږئ
یو کال کېږي چې موږ دلته راغلي یو ښاغلی یو دومره وخت په تمه و چې تاسو وګورو نور څومره په تمه پاتې شو ها
تیر میلادي کال په نړۍ کې په سوریایانو پسې تر بل هر هیواد د افغانستان د کډوالو شمیر زیات و خو د سوریې تر شخړو مخکې په نړۍ کې درې لسیزې تر ټولو هیوادو د افغانستان د کډوالو شمیر زیات و استرالیا ته ډېر افغانان په کښتیو کې سفر کوي د مسافرت په فلم کې له تراژیدۍ ډکې هغه صحنې انځور شوې دي چې پکې کډوال د هند له سمندره پورې وځي
مورې دا زما خوښه وه دا زموږ پلان و زه یې ولېږلم د دې لپاره چې زه کوچنی یم
زما زړه هره زویه زما دعاګانې درسره دي
کار ونه شو هېڅ زموږ سره څوک مرسته نه کوي
ته رښتیا وایې موږ استرالیا ته ځو او یو ځل چې ځای په ځای شو موږ واده کولی شو او تم کولی شي چې
زه مې خپلې پیسې غواړم
له دې لارې موږ هېڅکله استرالیا ته نه رسېږو
مو نوم یې کسانی چې استرالیا ګورو مو ډېر ورته نږدې یو
په تیرو کلونو کې چې کوم افغانان په بیړیو کې استرالیا ته رسیدلی دي هغه منل شوی دی تر 2009 کال پورې چې کوم افغانان د سمندر له لارې استرالیا ته رسیدلي وو، نږدې سل په سلو کې د کډوالو په توګه منل شوي دي، خو په وروستیو کلونو کې خورا لږ کسان د کډوالو په توګه استرالیا منلي دي. دغه هیواد د کډوالو د منلو اصول سخت کړي دي او تر ډېره افغان مهاجرو ته د اقتصادي مهاجر په سترګه ګوري، یعنې د پیسو لپاره پناه اخلي. د استرالیا د اصولو له سختۍ سره په 2015 کال کې ګڼو افغانانو اروپا ته مخه کړه. د دوی له ډلې هم یو شمېر د مدیترانې په اوبو کې ډوب شول. د استرالیا د کډوالو د چارو اداره وایي چې د مسافرت په 90 دقیقې فلم یې $6 میلیونه لګولی دي او هدف یې دا دی چې کډوال په کښتیو کې له خطرناکه سفرونو راوګرځوي او دا واضح کړي چې استرالیا ته مهاجرت په دې سختیو نه ارسي.
او فرهاد دریا هم د مسافرو سره د دوی په غم ژاړي. اوس ته کوهینور هیری یا الماس پاړه درته راپور لرو. دغه مې تر کلونو پورې د برتانیې ملکې وکټوریا په تاج کې ټومبل او کوهینور الماس تر دې وړاندې په جنوبی ایشیا کې لیو نه بل هیواد ته ډیر سفرونه کړي او د ډیرو شاهانو ملکو له لاسه تیر شوی دی. په دې وروستیو کې هند د کوهینور الماس له دعوې په شا شو، خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی بیا وویل دوی د دې غمی اصلي وارثین او غوښتونکي دي. د کوهینور هیرې یا الماس پاړه د فرشته جلالزی په راپور کې اوري چې دا غمی د سړو لپاره ښه قدم نه لري او د ښځو سره بخت یاري کوي.
د الماسو دغه بیساري غمی 1.8 قرات او چې د هند لوی وچې د اشغال پر مهال انګلیسانو ته په لاس ورغی او د هند په ګډون څلور هیوادونه یې د مالکیت ادعا لري. په هند کې د بشري حقوقو او عدالت جبهه په نوم وغیرې حکومتي اداره مبارزه کوي او له انګلستان غواړي چې د کوهینور په نوم د الماسو دا غمی باید هند ته وسپارل شي. خو د هند لوی څارنوال مرستیال رنجیت کمار روانونی د دې هیواد سترې محکمې ته وویل چې په 19مه پیړۍ کې پر هند د انګلستانو د واکمنۍ پر مهال د پنجاب مهاراجا رنجیت سنگ د الماسو دغه غمی انګلستانو ته سوغات ورکړی وو. د کوهینور الماس په 1950 میلادي کال کې انګلستان ته رسیدو سره سم د ملکې الیزابت د مور ملکې وکټوریا په تاج کې ځای پر ځای شوی. په 2002 میلادي کال کې د ملکې وکټوریا لمړی سره د غمای د لندن په برج کې ننداری ته شودل سوی دی. د هند لوی څارنوال مرستیال محکمې ته ویلي چې کوهینور الماس انګلیسانو په غلا نه دی وړی. دا غمای رنجیت سنگ هغوی ته له خپله لوري سوغات ورکړی دی. رنجیت سنگ د سیکانو په جنګ کې د انګلستان د پاوځ د مرستې د مننې لپاره دغه غمای هغوی ته ورکړی و. د کوهنور د غمی اصلي ځای مرموز پاتې دی. معاصر تاریخ یوازې دومره وایي چې دا غمی د فارس د شاهي کورنۍ و چې د افغانستان شاهي کورنۍ ته په لاس ورکړ، او بیا کله چې پادشاه دوست محمد خان هند ته وتښتید او پناه یې وغوښته، دا غمی رنجیت سنگ ته ورسید. باور پر دې دی چې دا غمی نارینه و ته شش ګوم نه لري، بدبختی ورته راوړي، نو له دې امله یې د انګلستان د ملکې په تاج کې شی دی. د برتانیې حکومت په 1906 میلادي کال کې هند ته د دې قیمتي غمی له ورکولو ډډه وکړه، او وی ویل چې دا د انګلیسانو او سیکانو د موافقې مخالف کار دی. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون دا ور ویلي چې د کوهینور لستنولو سره به مخالفت وکړي. ډیوډ کامیرون ویلي که موږ یو شایستون کړنو بل ورځ به وګورو چې زموږ ملي موزیم تش سوی دی.
په پاتې خبرونه کې په افغانستان او پښتونخوا کې د شاعرانو له تازه هڅو تازه کلامونو خبرې گئی. لومړی ورځو کونړ ته، هلته مو د یوې مشاعرې خواږه درته راټول کړي دي. د محمد مختار اصرار شعر ته پام وکړئ.
تا موجونه نغمه ساز دي، ستا څپې دي سندرې دي، الهامي شان انګازه کړي، پورته کېږي ترې ټپې دي، شور او زور دي هغې شوی جوړوي راته سړي دي، سیندا ته په هغه لور دي چې راوړي راته غني دي.
شفیق الله رمزور له پکتیانا د کونړ مشاعره تازه رسولې.
سهار پنځه بیا ماښام لس جنازه، بس هر ساعت دفار ولس جنازه، نړۍ زمونږ پسې حساب منیسی، زمونږ ټول عمر دی بس جنازه، په جنازه کې جنازې شي پیدا، نور دی چانه کېږي د وس جنازه. حلالوي مې حیوانات راته بغارې وخي، او راته خان دی بنی آدم راته خفن داخلي.
په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم کې خپل شعرونه زمزمه کړل. وارث سیرت او قیام خیام ته غوږ شئ.
د کونړ سیند د لږ پوروزا، د کونړ د کونړ سیند د مونږ مکی تا پټ سپارل دینا، د کونړ د کونړ سیند
کونړه فراه ولایت ته ورسو، او د ځوان شاعر آغا نور دلسوز خبرې او شعرونه در باندې اورو. نوموړي د شعر سو کتابونه چاپ کړي، او تکړه سندرغاړو هم د ده شعرونه سندریز کړي دي. د خپل ژوند او فن پاړه وای.
ستاټوګم فراه ولایت، او د خاک سفید ولسوالۍ، او د غورچی د کلیم، او د پنځلس کاله را په دې خوا په نیمروز ولایت کې ژوند کوم، او همدلته اوسېږم. زما ادبي کارونه خو د دیارلس یا د څوارلس کاله راهیسې ما شروع کړي دي، خو لس کاله کېږي چې زه رسمي د شعر او ادب دنیا ته راغلی یم. زما دوه کتابونه چاپ شوي دي، دوه شعري ټولګې مې چاپ شوي چې یو غمزپلی زړه نومېږي او بله سپېڅلې ملغلره. او یو کتاب مې بل هم د چاپ ته انتظار کوي چې هغه کې ټول نظمونه دي، انشاءالله هغه به هم په ډېر ژر وخت کې چاپ ته وسپارو که ژوندو د خیر سره.
آغا نور دلسوز دو خواږه شعرونه د پخپل غږ کې.
پر زړه مې ستا مینه خوږه پریوته، اخر مې ژوند باندې لمبه پریوته، زه خو د عشق په دستور نه وم خبر، زه خو د عشق په دستور نه وم خبر، راته دنیا ټوله کږه پریوته، د ځوانۍ خوند یې رانه هیر کړې مینې، د ځوانۍ خوند یې رانه هیر کړې مینې، شیرین اوس راته درنه پریوته،
ما د مومن کیسه لیدلې نه وه، ما د مومن کیسه لیدلې نه وه، اوس مې مرۍ باندې چاړه پرېوته. زاغانور چې د دلسوز پنګولي، زاغانور چې د دلسوز پنګولي، کلی او کور کې آوازه پرېوته. اخیر مې ژوند باندې لمبه پرېوته، پر زړه مې ستا مینه خوږه پرېوته. یو بل شعر به هم درته وایم چې عنوان یې دی ګیلې. لکه د ګلو ګېډې داسې مې ساتلې ګیلې، لکه د ګلو ګېډې داسې مې ساتلې ګیلې، ما ستا حضور لره تحفه تحفه راوړې ګیلې. چې د رویبار په خوله دې ماته جوابونه راکړه، چې د رویبار په خوله دې ماته جوابونه راکړه، د هغې ورځې مې د ځان سره لیکلې ګیلې. ځان سره وژړم چې ستا نوم په مجلس کې یاد سي، ځان سره وژړم چې ستا نوم په مجلس کې یاد سي. د زړه پر سر مې د ښکارا دا غم لړلې ګیلې. ما ته دې ډېر غمونه راکړه د دوستۍ په نامه، ما ته دې ډېر غمونه راکړه د دوستۍ په نامه، ځکه مې نن راټولې کړې دا سپېڅلې ګیلې. دا غانور سره د مینه کې دوکه وکړله، دا غانور سره د مینه کې دوکه وکړله، څو ځله تا زما دل سوز راغورځولې ګیلې. ما ستا حضور لره توپه توپه راوړې ګیلې، لکه د ګلو ګیډې داسې مې ساتلې ګیلې.
درنو اوریدونکو، د مشال رادیو مجلې دا غنه په همدې ځای پای ته رسیږي. بل او نه بعد نور مطالبو سره ستاسو په خدمت کې يم. تر هغه د الله پامان.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ترنا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوک
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلمان مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.